ستړي مشهیدا مشال ریډیو د دوو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلی او سلامونه و منئ په دې خبري غړای کې د سر موضوع هغه جرګی دی چې په سیمه کې د امنیت غوښتنه کوي د دې ترڅنګ د خبرونې پرسته نیمای کې ادبي خبرونه د مشال ریډیو مجله هم لرو خو له هر سمخ کې د دوو بجو خبرونه د مشال ریډیو د همکارې انیسا اجمل ناورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د ملکانه منجرګي په خبر پښتونخوا کې د نامنه مخنیوي لپاره د ججانو د یوې کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده د بنو بکاخیلو مشرانو لپوز او وسلوالو د نامنه د ختمولو غوښتنه کړې او د روسیې چارواکي وایي چې د شام لس مشر بشار الاسد په روس کې دی د خبرونو تفصیل د ملکن ډیویژن امن جرګې په خیبر پختونخوا کې د نامنې د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پوخانی او ججانو په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده د سیمې سیاستوالانو سوداګرو فعالانو پرون په سواد کې د جماعت اسلامي په قربتو په امن جرګه کې ویل چې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو باجوړ کرما او په ټول ملکن ډیویژن کې د نامنې سیاسي دل د منلو نه دي په سواد کې شوې د جرګې ته د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر عنایت الله ویل چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د شتون باوجود هم دوی ځانونه خوندي نه احساسوي د جرګې په پای کې د جماعت اسلامي ګوند ډاکټر خالد فاروق ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوی دی چې په ملکن ډیویژن کې د امنیتي ځواکونو پوستې د ختمې هدفي وژنې په سیاسي او ټولنیزو مشرانو د بریدونه زر تر سره ودرول شي د خیبر پختونخوا حکومت لا د دې غوښتنو په غبرګون کې سندي ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د امنیت ته ژمن دي د بنو بکاخیلو مشرانو په پوز او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د دوی سیمې ته د جنگ نه ور وړي پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته د رسیدلو زیانونو په اړه شوې جرګې ته مشرانو ویل چې د وسلوالو امنیتي ځواکونو په نښتو کې ګیر شوي دي یو مشر ملک عید نواز په پوز نیوکې وکړي چې د دومره سامانونو آلاتو لرلو باوجود هم د دوی تحفظ نشي کولی دا تر هغه وروسته ده چې تېره اونۍ په غوړ بکاخیلو کې پوز په دوه روزنی عملیاتو کې د اتو وسلوالو د وژلو دا وکړي چې پنختو کې یو پولیس او پوځي هم وژل شوی وو ځایي خلکو د هغو عملیاتو ضد پرلت وهلې وو دوی دریز لرلو چې د عملیاتو پر مهال نه یوازې له مرګ ژوبلې بلکې د ګرځبندۍ له امله له نورو روزنیو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي خو وروسته یې له حکومت سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړ د خیبر ضلع د سرکاري سکولونو استادانو د خپل یو ملګري تر وشل کې دروستو له حکومت د تحفظ غوښتنه کړې ده د دې ضلع د استادانو اتحادیې مشر نصیر شاه پریدي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د برکم برخیل سرکاري سکول ته وسلوالو دړکه ورکړې وه د دسمبر په 15مه د هغه سکول استاد روح الامین د خپل خونځي مخې ته په ډسو وواشه هغه زیاته کړه چې په دې اړه انتظامیې ته خطونه هم لیکلي وو خو د ده په وینا سکول ته ایس تحفظ ورنکړل شو
تحفظ انتظام کړو مشومان استادانو بغره کې مداغه سپری خپل او ایدله دغه واقع متعلق مطالبات وکړه شي چې تو خاموشي ونې اختیار کړه تو غفلت ونې کړه
د خیبر ډیپټی کمشنر په دې اړه سندي ویلي خو د غزلی د پولیسو ویان زهیر افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د استاد د وجلو مقدمه یې دایر کړې ده او په سیمه کې د پولیسو غشتونه زیات کړې دي د تعلیم چارواکي وایي چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې وسلوالو په باړه تحصیل کې تر سلو زیات سکولونه وران کړي دي چې په کې شپاړس رغبل شوي او د نورو 500 تعمیراتي کارونه په وروستي پړاو کې دي په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر عمر حیات خان ویلي چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت مخالفه ګوندونو د دمشق کنټرول ترلاسه کول وروسته ورته لاغه خارا شاوخوا 2.5 پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنولو لړکې درخواستونه ورکړي دي نوموړي د خبرې پرین مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې کړي دي هغه ویلي چې په شام کې شاوخوا 2.5 پاکستانیان میشتي بلخو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه په شام کې میشتو پاکستانیانو ته د محتاط اوسېدو د غیر ضروري سفر نه کول هدایت ورکړی دي وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دمشق کې هوایي ډګر تړل شوی دی خو سفارت یې الته لګیر پاتې شو کسانو سره په رابطه کې دی هلته د روسیې یو ډیپلومیټ ویلي چې د شام ولسمشر بشار الاسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلی دي. په ویانا کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف د دسمبر په 8مه وخته په ټولنیزه رسنۍ ایکس لیکلي چې اسد او کورنۍ په مسکو کې دي. د روسیې رسنۍ او رپورټونه ورکړي چې مسکو اسد او دغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. د ولسمشر بایدن انتظامی دا معلومات تایید کړي نه دي، البته وایي شک نه لري چې ګواکې داسې به نه وي شوي. دا تر هغه وروسته ده چې د دسمبر په 8مه د اسد د حکومت مخالفه ډلو د دمشق کنټرول واغېسته چې ورسره د اسد کورنۍ شاوخوا 50 کلنه واکمنی پای ته ورسېده. د خبرونو پای
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار یا نیسا اجمل وړاندې کول. د خبرونې په لور وردو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د ملکن ډیویژن یوې جرګه کې پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د امنیتي پوستې ختم کړي شي او په صوبه کې د روانو نامنیو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو په مشرۍ کې یو پلټنی دا کمیټې جوړ کړي. دا جرګه پرون د سوات په منګوره کې وشوه چې په سیاسي ګوندونو د سوداګرو ټولنو او وکیلانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې دا چې له سمودي راهیسې په سوات او نورو سیمو کې وسلوال بیا څرګند شوي او حملې زیاتې کړي دي. حکومت د جرګې د نو په جواب کې لاسنې دی ویلي. بوریوال کاکړ د نیاز احمد خان رالیګلې دا تفصیل وړاندې کوي.
د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن د امنیت په اړه د دسمبر پر 8مه د سوات په سیدو شریف کې جرګه شوې ده. په دې جرګې کې د ډیویژن سیاسي تجارتي اتحادیو مشرانو، وکیلانو، د ځایي جرګو استادو او د سیمې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. جرګې ته لا دیر سره اړه لرونکي د جماعت اسلامي صوبایي امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله، د عوامي نېشنل ګوند د دیر مشر حسین شاه، د سوات قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزي، د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم خان او د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان ترڅنګ د شانګلې، بونیر او ملکنډ د نورو سیمو مشرانو هم ویناوي وکړې. د جرګې ویناوالو وویل چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د ملکن ډیویژن ولس په هیڅ رنګ ناامنۍ نه مني او د دې لپاره سنجیده تګلاره جوړوي. عنایت الله جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې په دومره لوی شمېر کې د امنیتي ځواکونو پر شتون سربیره په سیمه کې امنیت خرابېدل پوښتنې راپورته کوي.
خونن زما د کور خوا ته یو لیفټیننت کرنل ناشته چې او درې کیلومتره لا چې بل لیفټیننت کرنل ناشته چې پنځه کیلومتره لا چې بل لیفټیننت کرنل ناشته او دا پورا علاقہ فوجانو ایف سی پولیس نیولې ده. نو زم ستا چوڼۍ زیاتیږي، ستا چک پوسټونه زیاتیږي، ستا اهلکار زیاتیږي، خو مانه امن چې ده دا ډډه کوي تخ تکي زما جن غیر محفوظ کیږي سم مسله پتا کې موجوده ده.
د جرګې په پای کې ډاکټر خالد فاروق اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې راغلی چې دا جرګه په ملکن ډیویژن کې د خود ساختنه امنۍ چک پوسټونو جوړولو او پوځ ځای پر ځای کولو سخت مخالفت کوي. نموړي زیاته کړه چې په ټول ملکن ډیویژن کې د پوځ او اف سي ځواک پوستې د ولس د تنګولو لپاره جوړیږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې تر هغه پر دې لارو تګ راتګ نه کوي نو ځکه دې دا د تلاشي پوستې ختم کړل سي. په جرګه کې دا هم ویل شوی چې د پښتنو وینه تویول دي د آمدن وسیله نه جوړیږي. ډاکټر خالد زیاته کړه چې جرګه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه ملکن ډیویژن کې دي د نامنیو له کبله ولسته د رسیدلې زیان په ګوته کولو لپاره خاص کمیټې جوړې کړل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هدفي وژنې دي بندې کړل سي. کوم سیاسي مشران او د جرګو مشران چې وژل سوي دي د هغه دی پلټنې وسی او ذمہوارو ته دي سزا ورکړل سي. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم سوي ده چې د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو یو جرګه دی جوړ کړل سي چې د ناامنیو د پیښو پلټنې وکړي. ډاکټر خالد وویل که حکومت د جرګې غوښتنې لپاره وګرځولې نو دوی به په سیمه کې احتجاجونه پیل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت که څه هم تر اوسه د جرګې د غوښتنو په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
تزمشال لیډیو ته وګیوم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د یو بل جرګې حال درکو چې عمر ته خبرې پکې شوې دي. په بنو بکخیلو کې مشرانو د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د رسیدلو زیانونو په اړه پرون یو وار بیا جرګه کړې ده. په جرګه کې مشرانو پر پوځ او وسلوالو غږ وکړ چې د دوی سیمو ته د جګړه نه وروړي. هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې ولس ته په تحفظ کې پاتې راغلي دي. نه یوازې په بکه خیلو بلکې په خیبر پختونخوا کې زمشو نورو ضلعو کې هم د وسلوالو او پوځ ترمنځ روانو جګړو کې ولسي خلکو ته د رسیدونکو زیانونو ضد جرګې او مظاهرې دوام لري. حکومت او پوځ تل ویلي چې دوی د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات جاري ساتلي دي. تفصیل لبنونه عمر وزیر راکوي.
د بنو بکاخیلو د دسمبر په اتمه د یوې جرګې د لارې حکومت نه بیا سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. پرون د بکاخیل په منډي جمع شوو مشرانو جرګه کې وویل چې دغلته د وسله والو ضد فوځي عملیاتو کې عام ولس د ځاني مالي تلفاتو سره مخ شو. دوی په وسله والو او فوځ دواړو باندې غږ کړی چې دغلته د جنگ نه راوړي. د جرګې یو مشر حبیب نواز ملک د غلطه جرګه ته وینا کې وویل چې وسله وال د غلطه په فوز ډزې وکړي بیا فوز عامول زبراوي دوی وتښتي. د غلطه چا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د سیمې امنیت خراب کړي. بکاخیلو کې راغونډ شو خلکو ته وینا کې د سیمې یو بل مشر ملک عید نواز وویل چې حکومت فوز د ولسی خلکو د ژغورنې ذمہ وار دی خو لسته تحفظ ورکولو کې دوی پاتې راغلي. غوړه بکاخیلو کې تیرونی د فوزی چارواکو په وینا وسله والو زید دوه ورځې عملیات ترسره شوي ول چې فوز د غلطه د عملیاتو په ترس کې دا ته وسله والو د وژنې دعوه کړې وه او یو پولیس یو بل فوزی سرتیری هم پکې وژل شوي ول. خو ځایي خلکو د هغه عملیاتو په ضد سیمه کې پرلت پیل کړ چې د دوی په وینا عام ولس د غلطه د ګرز بندیز مرګ ژوبلې او نورو ستونزو سره مخ و چې په ځایي مشرانو حکومت سره جرګې پس دغه ځانګړي عملیاتو درول شول او لارې خلاصې شوې. حکومت د بکاخیلو تازه جرګې په اړه څه نه دی ویلي خو فوزی چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې غوړه بکاخیلو کې د وسله والو ضد کاروایی کړې د غلطه د وسله والو پټنځایونه ول چې د درې وسله والو کورونه یې هم ړنګ کړي. دا مولز د ځان او مال د ژغورنې پام ساتل کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په خیبر ضلعه او بنو کې د ممکنه فوزی عملیاتو خلاف د دسمبر په شپږمه په یوه خوله قرارداد منظور کړ. قرارداد کې د ممکنه فوزی کاروایی مخالفت شوی و او ویل شوی ول چې فوزی عملیات د مسلې د حل لار نه ده او ژمی کې خلکو ته د کورونو پریښودل به ستونزې جوړې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورزو. خیبر ته د خیبر ضلع استادانو پرون غوښتنه کړې چې امنیت دې ورته برابر کړل شي. دوی له مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړې چې له سمو دې راهیسي سکولونو ته ګواښونه ورکول کیږي. دا تر هغې وروسته دا چې د دسمبر پر پنځمه نامعلوم وسله والو د روح الامین په نوم استاد د خپل سکول مخې ته په ډزو وواجه. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر اپریدي مشال لیډیو ته ویلي چې د دې پیښې ایف آی آر درج کړی او پلټنې روانې دي. نور تفصیل لخیبره فرحات شینواری راکه.
د خیبر ضلع سرکاري سکولونو استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې له تیرې سمو دې رئیسې په باړه تحصیل کې مختلفو سکولونو ته وسله والو د خطونو په ذریعه خبرداری ورکړی وو چې دا سکولونه دې وتړي ګنې زیان سره به مخ شي. دا استادان وایي چې دوی د هر ګواښ خبر سرکاري چارواکو ته رسولی خو تر اوسه یې کوم سنجیده ګام پورته نه کړ. د خیبر ضلع د استادانو اتحادیې مشر نصیر شاه افریدی وای چې د بر کمبر خیلو سرکې کمر میډل سکول ته هم له تیرې څه مودې راهیسې ګواښونه شوي وو او د دسمبر په 15 نیټه هلته د دې سکول دروازې سره یو استاد روح لمین کوکی خیل وسله والو په ډزو وواژه او دا پیښه د حکومتي چارواکو د غفلت له امله رامنځته شوه.
په د سکول باندې لیکل شوی وو چې د سکول لا فوري ته وربان شي او کنی په دا کې به خطرناکې واقعې مخې را شي. په دا کې مونږ افسرانو باقاعده لیټرې کړې دي. دا باندې مونږ باقاعده چې څومره انتظامیه او دا ټول خبر دي تر ډي سي پورې پکې لیټرې شوي دي. د ډي سي جواب دا وو چې په د سکول باندې دا لیکل صرف ماشومانو کړي دي، نو خو د سکول څخه اندازه ولګوله، نه یې تحفظ انتظام وکړو، ماشومان استادان په غره کې همدغه سي پرېښول او ایدله دغه واقعې متعلق مطالبات وکړه شي چې تو خاموشي ویلې اختیار کړه، تو غفلت ویلې کړه.
د برکمبر خیلو عیني شاهدان وایي چې استاد روح لمین کوکی خیل هغه محل په نخه کړل شو چې کله له جمروده د باړې په بارو کمبرخیلو کې خپل سکول ته ننوتو. د نوموړي د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی چا سره دښمنی نشته او دا د ترګرۍ یوه پیښه ده. د استادانو اتحادیې یو غړي ګلاب دین ویل چې په کار ده په دې پیښه کې ککړ کسان زر ونیول شي.
اسپیشل دی بوره او د خبر انتظامیه دی بوره ډیر دی افسوس او د شرم مقام دی چې اول موږ باقاعده ویلو چې را په سکول کې چګنده تریټس دي او باقاعده لیټر شو اوډیو افس ته مخه خو دوی هیڅ هغه نو کړای او په بیس باندې د موږ چګنده روح لامین هغه ولتا هغه شهادت نوښ کړو. نو زه دې تمام چې څومره انتظامیه دی غوښنه خاص کوم چې فورن چګنده دا گرفتار دی، دا کسان دی گرفتار شي.
د خیبر سرکاری استادانو لخوا په دې پیښه کې د سرکاری ادارو د غفلت په حق لمو د خیبر ډیپټی کمشنر سره رابطه وکړه خو په دې لړ کې څه ځواب را نه کړ. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردی د دسمبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې لړ کې باقاعده اف آی آر درج کړی او د دې ضلع ڈی پی او مظهر اقبال رائے په باړه کې د پولیسو گشتونه زیات کړي او کلک امنیتی ګامونه پورته کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې یوازې په باړه تحصیل کې وسله والو څه باندې سل سکولونه له منځه وړي وو چې په هغې کې شپاړس بیا رغول شوي او د نورو 500 سکولونو تعمیراتي کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. په بڑا تحصیل کې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستو کې امنیتي ځواکونو د دې تحصیل په تیره برخه کې د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په کورمه کې د فرقیزون خطو پر وخت یو شمیر خلک بے کوره شوي دي. دوی وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې خلکو زر تر زره مرسته وکړي. په کورمه کې د نومبر په 21مه د مسافرو پر قافله تر برید وروسته د سنی او شیعه ډلو ترمنځ خطي پیل شوی وي چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاوختې ده. دا وخت د دواړو غاړو ترمنځ ځسبندي شوی ده خو لارې تړلې پرتې دي. په بې کوره شوي کسانو لا هم کورونو ته نه دي ستانه شوي. په دې اړه تاریخ کورګزی راپور وړاندې کوي چې د یو بې کوره شوي کس په غږ پیلېږي.
دا خبره د بګن تالو کونج او بدشاکو اوسیدونکو په باره کې کیږي. د یاد سیمو خلکو خپل کورونه د فرقایزه نښتو له کبله پریخودلی دی. هغوی دا وخت د کورمینا علاوه ټل در سماندو دوابا هنګو او پیښور کې د کډواله ژوند تیروي. لسیمو وتلي خلک د خپلو خپلوانو او یا کرای کورونو کې میشتي. خو د مقامی مشرانو تر مخه ځینې داسې هم دي چې دا وخت تر کولو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي. د بګن ځای مشر اقبال بدشاه مشال لوډیو ته پر 9 دسمبر ویلي بې کوره شوي خلک دا وخت د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
دوه دا د کمپالو ضرورت او دوایانو ضرورت او اوسه پورې موږ ته داسې دوایي یا داسې ټیم نه درغله چې میډیکل ټیم یې د مریضونو خو کې لوګای کیمیکل استعمال شو یا غنه ټول وړه موسمون ځننا موسمون وړه کټو بیمارون دي پرته دي چوک پټلو دي چوک په دوه بو دي چوک په پیښورو دي چوک
په کورما کې پر 28 نومبر لا الیزو ورغلی لخر پر بګن ټالو کونچ او بچاکور تر يرغل پس د سنیانو او شیاګانو ترمن جګړه پیل شوی وه. په یاد سیمو کې د پولیسو تر مخه د جنگ پر وخت تر 300 زیات کورونه تر ړنګېدلو پس لا هغو شاوخوا 10,000 خلک بکوره شوي. په بګن بازار کې د پولیسو تر مخه د مقامی خلکو تر 900 پورې دوکانونه تر لوټلو پس خورنه هم ورته اچول شوي. د اتوار پورې ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو د ټالو کونج بچاکوټ او بګن په متاثرینو کې غیر خوراکي امداد تقسیمول شروع کړل، خو بیا وروسته هغه سلسله ودرېدله. په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز موږ معلوم نه کړی شو، خو د صوبایي سمبلی غړی محمد ریاض شاهین مشال لوډیو ته ویلي که څه هم متاثرینو سره د امداد په سلسله کې د غفلت مظاهره ښودلې کېږي، خو بیا هم کوشش کوي چې ورته خپل حق زر ته زره ورسوي.
څه شته نه څه ورکوي نه، هسې ګپ شپ لګوي. په دې وجه باندې ورځې کې لا 1500 کسانو ته سامان میلاو شوی دی، او څومکې خلک متاثر ډېر زیات شوي دي. د دوی سوچ ډېر غلط دی، دې وجه نه زه دې باندې دا بلیم کوم. امو کوششونه جاری دي چې کوم خلک سدي متاثر شي دې خپل حق ورسیږي زر تر زره.
په کورما کې د جنگ صورتحال تر هغې جوړ شو چې پر 28 نومبر د مندوریو او ډاټ کمر په سیمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله ویشتنان وشل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. که څه هم تر نهو ورځو پس هغه جنگ ودرېدلو، خو مستقل دزبندی شوی او نه د تګ را تګ لارې خلاص شوی دي. که یو خوا د کوهاړ پر سیمه د شیعه سنی مشرانو ترمن د حکومت په سرپرستۍ کې جرګې روانې دي، نو سره د پښتون قامي عدالت استازي هم د راپورته شوي کشلو د حل لپاره کورمې ته ورغلي. د پښتون قامي عدالت یو استازی مفتي کفایت الله مشال لوډیو ته وایي غواړي چې اول مستقل دزبندی وکړي او بیا نورې کشالې حل کړي.
زوم طریقے کار دا دے کہ بے امون اللہ رہا دا دوں اوسا بولے ابھی کانے رسے دے اللہ بھی نہیں جدی شوی نا کانے کھلے ہمیت ختم کرے دے ایسے ہوئی سے ہمیت نہ لگی گا نا امون اللہ رہا دا دوں جوال اللہ رہا دا شوا بے بے انشاءاللہ باقی دے کمیشن بطول منی دن بیانات اخلو.
پا کرما کی لائیوی مدی رہے سے دا شیاگانو اور سنیانو ترمنز حالات خراب دی. پا سیما کی دزمکوش خڑے دا یوبل مقدساتو توہین او مسافر په نخه کې دلو هغلتا د دواړو ترمنز اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځيږي. په 2003 کال کې د دواړو فریقینو ترمنز د مری پر سیما د امن یوالوزنامه هم شوه، خو د هغې باوجود د زمکو او داسې نور شخړې حل نشولې. طارق رگزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیکي.
داس مشال ریډیو د وګړي څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې یاغیانو د شام پلازمینه نیولې او ولس مشر بشار العزت روس ته تللې ده. هلته اوس هم حالات غیر یقیني دي. مشال ریډیو بیګا په دمشق کې د پاکستان لمرستیال سفیر عمر حیات خان سره ځانګړې مرکه کړې ده. نوموړي په دې مرکه کې وویل چې هلته شاوخوا 1500 پاکستانیان داسې دي چې غواړي خپل هیواد ته ستنې شي، خو د هوایي ډګرونو د بندېدو له کبله ګیر پاتې دي. په دې اړه د مشال ریډیو لومړی پوښتنه د دمشق ښار په اړه شوی ده. نو هغه وای
دمشق کې دا کوم چې دینو کرښو لګې دي نه او پاوشا چې دینو مختلف فایرینګ ممکن دي لګیا دي او نور دي دي لګیا دي مختلف ځای نومان دي
جی
او دې دې ټینګ دي او کوم ټول چې دینو څنګه نه دي دا او ټین سچویشن دې مکمل
ها دا چې کوم ډزي کیږي نو آیا دا دوه طرفي دي یا د بل طرفونو نه کیږي دا په سچ جنگ روان دي
دا چې کومې دې دا یو طرفي دي زیات تر خلک هغه دي چې کوم سلیبریشن ملګری دي د دې
او
د دې کې چې کوم دا دمه د خطرې خبره چې دا چې کوم نام نه دی راغونځي دي دا پتن نه کیږي دا کوم طرف نه راځي
ها نو دا میزایل په آبادیانو باندې راغورځي
دا چې د سیرین ګورنمنت والا کم هغه ملټری انسټالیشن دی یا چې کوم دی ګورنمنت آفیس دی پای باندې راغلی.
عمر صاحب دغل ته کی د ستاسو چې کوم دا سفارتکاران دی یا دغل ته کوم بهر ملکیان دی د اغوی څه حالت ته؟
نری جو من په چې کوم خبرونه راغلي دي هغه مختلف انډیشانو باندې اټیک شوی دی.
سفارتکارانو دا رپورٹ کړي مطلب آیا دا عام ولس دے کنا دا هدف شوی دی دا ایمبسیانی
تاسو ته دا ویل شي چې هدف شوی دی او دا کم چې پدې باندې تر خطر راغلی نو دې بیا تر دا وی چې راځه کم بنتا اګرین نن باندې چې کم خلک به دا کړی دی
دا سمره چې تاسو حالات بیان کو دی کی خلق مړ شوی دی یا زخمیان شوی دی؟ بل عمر حیات سے دغل تک دا پاکستانیان اس حالت تے سمره پاکستانیان دغل تا اسی گی
تقریباً سیریا تھا دیر کیا پاکستان ایئرپورٹ بن سو جلدی بند دن والی ملتا
او دغو کې خو زیات تر د دې خیبر پختونخوا د کورم خلک می یا د نور سیمو
جی هغه کې ګډ خلک دي د پنجاب او پاکستان د چین او پاکستان او د زمينه خیبر پختونخوا د علاقو خلک هم پاکستان لري ټول مختلف علاقو نه راځي نو هغه دلته زیارتونه لپاره.
عمر حیات خان صاحب دغه خلک چې کوم دی آیا محفوظ دي او تاسو سره پر رابطه کی دي د دې د پاکستان ته دراتک څه تنظیم دي؟
جی موږ د حکومت پاکستان طرف نه او د امبسی طرف نه مالی سره پر رابطه کیو او زموږ ټول سٹاف د علي سره پر رابطه ده او څنګه لازمي چې کوم د خپل نوم د جوړ نه یا څه د نقصان څه خبر نه کنه راغله او موږ ته تاسو څه کړی نشته دا څنګه حالت د خراب دی نو ټول خلک دبراو دي او پینک سچویشن نه راغلي دی بیا په دې دی اوی سره موږ له ویټو کې وایو نو موږ ټایم ټایم هم سره وایو کوم چې تاسو هم سره وایو چې موږ ایئرپورټ باندې نه موږ کیسه تا فلایټ اپریشن نه شته لولې څنګه چې انشاء الله دا موږ ته سره وایو کولاو شي نو راځي دا پاره موږ پلانینګ کړی دی او اوی دا پاره موږ چاټ کې څه تیاری راځي او پای ته بیا غیم هم ترته
د د د شام چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه دا ویل دي چې ټول ادارې کار کوي او حکومت او د حکومت دارای د پاره چې کوم د ادارو ضرورت ته هغه انټیکټ دی دا هغه دا خبره سب سمره حد پورې تاسو د پاره مطمئنه د تاسو ته اطمینان درکې
نو نن ورځ پورې د اوس ته پورې چې کوم د پرم نه حالت شروع شوه دي نو دا چې هیڅ قسمه دا چې ممکن تنه ښکاری چې چا کوم څه پر باندې خبرو کې چا پر کمی اوتوریټی دا کمی اورا سی سیز دی چې هغه مونږ دا چې کوم چې دا نه مونږ واړو یا هغه سره باندې دا چې حواله سره خبرو کې نو نه خو فلن دن تاسو ته ګورنمنت هم مله جوړ شوی او نو دا چې کابینټ جوړ شوی دی نو بهرحال په دې ټیم کې نن نن پورې پورې یا سبا پورې نیشنل ترانزیشن سټیټ دی لا دا چې کنفرم خبره نشته چې دا د مشر دی یا د لیډر دی د تر خبره کوو یا د انسټیټیوشن دی نو هغه چې لا فلان نشته
ستاسو یا د نورو ډیپلوماټانو دغل تکی د شامی حکومت سره یا کوم چینلونو سره رابطه شته؟
جی دن تم سره ان ډایرکټ طریقو باندې رابطه شروع دی او تم هم دا ریپورت کول دی یو چې تاسو دا چې کوم بل تاسو مر ډیپلوماسي یا دا یې بیسیانی دی دا یې ریسپیکټ او کوي او دا یې سره مرسته او کوي او دا یې نقصان مر ته یا دا یې کوم د تبار خلک راغلي کمیونټي دا کوارداري ومن کوله دا نو هغه تدریس کې نقصان نه رسول شي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا
زما شال ریډیو ته وګي پښتونخوا کې دونیمه بجې شوې دي د خبرونو لنډید وړاندې کوو. د ملکن ډیویژن منجرګي په خیبر پښتونخوا کې د نام نه د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د پخوانو ججانو په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د سیمې سیاستوالانو، سوداګرو او فعالانو پرون په سواد کې د جماعت اسلامي په قربتوب په منجرګه کې دا خبرو کا د بنو بک خیلو مشرانو پر پوز او وسلوالو طالبانو غ کړای چې د دوی سیمې ته د جنگ نه ور وړي. پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د خطر کې ولسی وګړو ته رسیدلو جانو پاړه شوی جرګی ته مشرانو دا خبر وکړه. د خیبر ضلع د سرکاري سکولونو استادانو د خپل ملګري تر وجل کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې ده. د دې ضلع د استادانو اتحادي مشر نصیر شاه افریدي پرون دا خبر مشال لیدل ته وکړه. په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر عمر احمد خان ویلي چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت مخالفه ګوندونو د دمشق کنټرول ترلاسه کولو وروسته ورته له هغه خاره شاوخوا 250 پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنولو لړکی درخواستونه ورکړي دي. او اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې د مشال ریوي مجلې پکې ادبي موضوعات باندې مرکې راپورونه او ژباړې اوریدلی شي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په و تازه کڼه کې هر کله کوم. دا ونې د اجمل خټک ته اردو ناول پښتو ته لژبړون کې جاوید افتاب سره خبرې او نور مطالب درته لرو. را سره اوسه. درواخه د اجمل خټک له شاعری موږ ټول خبر یو. د غوی صحافتي خدمتونه هم براله دي، خو خی کم کسانو ته به معلومه وي چې نوموړي ناولونه او لنډې کیسې هم لیکلې دي، بلکې د پښتو ترڅنګ یې په اردو ژبه هم لیکل کړي دي. د نوموړي په اردو کتابونو کې پښتو ادب کې تاریخ، عالمی ادب او خوشحال خان خټک او ځینې نور شامل دي. د خټک سه په اردو ژبه چاپ شوی ناول راز در راز نومیږي لنې کمرغه. د کتاب سمو د مخ کې پښتو ته هم ژباړل شو. پښتو ژباړې خغلی جاوید افتاب کړی دا. ما د مشال لډوی مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې وکړې، خو له مرکې وړاندې د ژباړن په اړه باید دویم چې جاوید افتاب د ننګرهار ولایت د شینوارو د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې کلي اوسیدونکی دی، خو دا مهال په کابل کې ژوند کوي. نوموړي د پښتو ادبیاتو په څانګه کې د ماسترۍ تر کچې پورې لوړې زده کړې کړې دي. د دې تر څنګ په اداره او ډیپلوماسۍ څانګه کې هم تر دریو کلونو پورې زده کړې کړې دي. جاوید افتاب په ګڼو ادارو کې کار کړی دی چې په کې چاپي او نورې رسنۍ هم شاملې دي. هغه اوس مهال د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د ژباړې د ریاست، د ژباړې او تحقیق ریاست علمي غړی دی او هملته په کار بوخت دی. مله نوموړي نه په سر کې وپوښتل چې د اجمل خټک له آثارو سره څنګه مینه پیدا شوه او دې ناول ته څنګه پام شو او څنګه یې وژباړه. هغه راته وویل
ما چې کله د ماسټر تیزس لپاره د اجمل خټک د آثارو په اړه مطالعه کوله، نو پوه شوم چې د اجمل خټک ځینې ناچاپ منظور او منصور آثار ورک دي، چې له هغې جملې څخه لمبې او لوخړې، ټکرې، د ژوند شپېلۍ، نقلي قاضي، قامي آینه، پښتو څه ته یو داسې نور آثار هم دي چې یوازې په کتابونو کې تاسې نومونه لیدلی شئ، خو عملا دا آثار لا ورک دي او درک یې نشته دی. نو زما هیله دا ده که چېرته چا سره خوندي وي، نو هیله ده چې خپارې کې یا اکاډمیک او خپرندوی ادارو ته وسپاري. نو له دغه آثارو څخه یو هم همدغه ناول و، پر اس کې راز ناول. خو له نیکه مرغه دا ناول بیا یوه کاپي ډاکټر صاحب زبیر اسد سره خوندي وه، چې دوی ته خپل اجمل خټک صاحب سپارلې وه. نو زه چې کله خبر شوم، ما ډاکټر صاحب اسرت ته پیغام ولیږه چې که تاسې یو کاپي ما ته راکړې زه به یې ولولم او بیا به یې پښتو کړم. حسرت صاحب وویل چې په همدې ورځو کې به اردو بڼه چاپ شي. نو رښتیا هم یو دوه اونۍ وروسته ما چاپي بڼه ترلاسه کړه او یو وار لستو وروسته مې پښتو ته په راز کې راز په نامه وژباړه او چاپ مو کړ.
اجمل خټک په 1925 کال کې پیدا او په 2010 کال کې وفات شوی او تبي ده چې دا ناول کلونه په خوالي کړل دي، خو څومره کلونه په خو او ولې په ماغو کلونو کې نو چاپ کړي. د دې پښتنې د جواب لپاره یو ځل بیا د کتاب ژباړون کې جاوید افتاب.
راز در راز ناول اروخه د اجمل خټک تقریبا 30 کال پخوا په اردو ژبه په سوچي کافکاس کې لیکلې. چې خټک صاحب د وخت په کافکاس کې درملنې لاندې وو. خدا ناول په اردو ژبه په 2022 کال کې د باچا خان ریسرچ مرکز لخوا اسرت په زیار او سریزه چاپ شو. دا چې ولې په هغه وخت کې یا په خپل وخت نه دی چاپ شوی، یعنی دومره ناوخته چاپیږي، نو زما په اند لامل ښایي د ناول د موضوع مرکزیت د هماغه وخت سیاسي مزاحمت او مبارزه کې دی. شي چې اجمل خټک په دغه ناول کې لکه څنګه چې دی یو ښه لیکوال او ښه شاعر تر څنګ یو سیاسي شخصیت هم و، او د ازادۍ لپاره او د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله. نو کېدای شي هماغه لاملي ځکه د په دغه ناول کې هم دغه انځور وړاندې کړی دی.
له جاوید افتاب نه مې د هم پوښتل چې د اجمل خټک د دې ناول اغیز په اردو ژبو ډیرو کې په پښتو کې وته ډیر هرکلی وویل شو. نوموړي راته وویل چې اردو ژبو لوستونکو ته لاسرسی محدود دی، خو دا ناول پښتنو ښه بدرګه کړی دی.
د دې ناول اردو او پښتو بڼې ډیر نږدې وخت کې خپرې شوې. تقریبا 100 میاشتې وروسته د ستیپ سه پښتو بڼه هم چاپ شو. یعنی په اردو ژبه او په پښتو ژبه دې تقریبا په یو وخت کې لوستونکو ته ورسېدل، یعنی ترمنځ ډېر داسې واټن نه و. نو د اردو ژبه لوستونکو د بدرګي او کلی په اړه به معلومات نه لرم، خو زموږ خپلو خلکو ډېر خوښ کړي. ځینې ځوانانو پرې په خواله رسنیو کې تبصری هم کړي دي، په لر او بر وطن کې پرې لیکوالو لیکنې کړي، ځینو ښاغلو راته ډاډ او مینې الفاظ هم را لېږلي دي. خوشحاله شوي چې د دې پښتو بڼه هم ورسېدلې ده، او یو ورک اثر مطلب تر دوی ورسېد خوندي شوی دی. او رښتیا په 2020 کال په اکوړه خټک کې د اجمل خټک د 10 تیم په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د یادې غونډې قدرمنو مشرانو زما په غیاب کې زما په نامه د اجمل خټک اپریشیشن ایوارډ هم اعلان کړ، چې بیا د ډاکټر صاحب صادق جړک په لاس تر کابل راورسېد.
اجمل خټک د پښتو نظم لپاره خپل یو نوم لري، غزلې هم لیکلې دي، خوار واره نثرونه هم د لوستونکو لاسو ته رسیدلې دي. خو دا چې د کیسې او ناول ژبه څنګه ده، او د اصلا په خپلو داستاني اثرو کې څه محتوا وړاندې کوي، او څه ډول چاپیریال انځوروي، زما دا پښتنه او د جاوید افتاب دا ځواب.
اختیام اجمل خټک په نظم کې د لوی نوم خاوند دی، خو کنه سری مطالعه شي نو خلیکوال هم وو. په داستانی ادب کې د اجمل خټک یوازې پراس کې راز ناول او دوی جنډې په نامه یو لنډه کیسه په لاس لرو، او تر څنګ یې په اردو او پښتو ژبو ډیر څیړنیز آثار هم چاپ شوي دي چې تاسو او نورو اوریدونکو بلوستي، چې دا هم د پښتو ژبې د پاره د یو لوی پانګه پریښې ده. که مشخص د پر ناول خبره وکړم، نو په دې ناول کې هغه د خپلې خاورې او هیوادوالو د عطر خوشبوي ورګډه کړې ده. د سپله مخې پکې د پښتو پښتونوالۍ د ننګ او غیرت انځور او شور پر وړاندې کولو سره داس بات کړي چې هغه په خپله خاوره بېساره مین انسان وو. د ناول چاپیریال د ښکېلاکي ځواکونو د شومو موخو او توتیو او اجنډاو یو روښانه انځور وړاندې کوي. یو نیم ځای لفظونه او احساسات یو څه ناڅرګند یا ګډوډ دي. د ناول پر ژبه د ناول د چاپیریال په څیر د پښتنو د لهجو مرګونو باورونو غالب اثر پروت دی، چې لږې د معلومی کې دا د یو پښتون کلموال د تخلیقي ریاضتونو پایله ده. مرکزی موضوع یې له ظلم زور زیاتی څخه پرده پورته کول او د زبیخاګرو ستمګرو پر خلاف مزاحمت او مبارزه ده.
د کتاب ژباړون کې جاوید افتاب وایي د اجمل خټک راز در راز ناول د لیکوال د خپل ژوند ځینې صحنې هم انځوروي، او دغه په خیال لوستون کې ډیر کلانګيري چې دغه مبارز شخصیت خپله کیسه کوي. هغه وایي که څه هم ناول یو سیاسي شخصیت لیکلی، خو لمنې ډک داستان انځور کړی دی.
او د دې ناول یو جالبواله ده چې سیاسي مبارزې ترڅنګ د خوږې مینې عجیبه داستان هم دی. د دې هغه مرکزی کرکټرونه خپل شاباس خان دی او زرمینه ده. زرمینه په نامه باندې یو قبایلی پیغله ده، او بل پکې مراد په نامه یو کرکټر دی. دغه درې کرکټرونه یو عجیب پراډاکس رامنځته کړی دی په ناول کې. نو ویل شو چې د مینې یو متفاوت او جلا انداز هم پکې وړاندې شوی دی. د شاباس خان په نامه کرکټر کته سی وګورئ نو هغه خپل د اجمل ژوند کې سیاسي ژوند کې مطالعه شي نو خپل کرکټر په دې ناول کې وړاندې کړی دی. په ټوله کې د پښتني ټولنې د تناظر د باور لمخې دا ناول ډیر اغیزناک او ګټور دی.
دا لیکوال ژباړن او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی جاوید آفتاب چې د ارواښاد اجمل خټک ناول پښتو ته ژباړل دی. اوس درته د داغستان د وتلي لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه وړاندې کوو. د موضوع په اړه یو څو نورې خبرې. یوه ورځ نو داسې هم وه چې ما د سیل او چکر په نیت له خپل کلي نه د باندې قدم کیښود. په هغه ورځ مې مور د کور په کړکۍ کې یو بل څراغ کیښود. زه چې په مخکې مخکې تلم او شاته مې کتل نو په تورتم او لړه کې مې د کور په کړکۍ کې د بل څراغ رڼا تر سترګو کېدله. ما تر څو کلونو د ځمکې د کورې سلونه کول او د دې ټول سفر په جریان کې د کور په وړې کړکۍ کې پروت هغه څراغ تل زما ملګرتیا کوله. زه چې کله بیرته کور ته ستون شوم او د کور له هماغې کړکۍ مې د باندې وکتل نو هغه ټوله نړۍ راته په سترګو شوه چې ما یې په ژوند کې سلونه کړي ول. ادیب ته به دغه موضوع څوک ورکوي؟ هغه ته د موضوع ورکولو نه به اسانه دا وي چې ورته ماغزه سترګې غوږونه او زړه ورکړل شي. هغه لیکوالان چې د مینې یا کرکې له احساس سره د موضوع لټون نشي کولی او د خپل بویولو ځواک سره دا کار کوي هغوی هیڅکله د خپل دور استازي نشي کیدلی. هغوی د یوې ورځې استازي کیدای شي خو د بشپړې زمانې نه. دا وی مثال د هغه ګونګي او کڼې ناوې په شان دی چې زه درته اوس کیسه کوم. د کڼې ناوې کیسه ویل کېږي چې په کومه زمانه کې په یوه کلي کې یوه نجلۍ اوسېدا چې خبرې نه شوی اورېدلې کڼه وه. د کوم بل کلي نه په هغې پسې رشته راغله. چا چې پیغام راوړی وو هغه کس نه پوهېدو چې نجلۍ دا مشکل لري. د نجلۍ د سمال ورکړل شو او د واده تیاریانې شروع شوې. د واده په محفل کې ډېر مېلمانه موجود وو. ناوې نه غوښتل مېلمنو ته د هغې د معیوبیت پته ولګېږي نو هغې د خپلې یوې خورلڼې کومک واخیست. نو پلان داسې وتړل شو چې خورلڼه به د ناوې سره کښېني او هغې ته به په اشارو کې ناوې وایي چې څه کیسه روانه ده. که د خوشحالۍ او خندا خبره وه نو هغه نجلۍ به ناوې د ګسې اوږې نه سکونډي او که د غم او ژړا خبره وه نو د ښې اوږې نه به پرې چونډارې لګوي. د واده په وخت کې دا تمه نه کیږي چې ناوې به خبرې کوي بلکې دا ښه او مناسبه ګڼل کیږي چې هغه دې غلی وي. نو تر څه وخته د ناوې کیسه برابره روانه وه هغې به د خندا په وخت خندا او د خفګان په وخت د خفګان مخ جوړاوه. خو چې لږ وخت تیر شو نو د ناوې له خورلڼې دا خبره هېره شوه چې په کوم وخت کې په کومه اوږه سکونډارې لګول دي. لاغې خبره سرچپه شوه. د خوشحالۍ په وخت د خفګان او د خفګان په وخت د خوشحالۍ سیګنال ورکولو. نو ظاهره د پایله دا شوه چې کله د واده په محفل کې راټول خلک به سنجیده وو نو ناوې به خندل او کله چې به ټول خوشحاله وو او خندل به یې نو ناوې به خپه وه او ژړلې. دلته نو هلک ته شک پیدا شو. هغه د ناوې په لور په دقیق ډول وکتل او اخره کې په دې نتیجه ورسېد چې ناوې باندې خبرې ډو تاثیر نه کوي. نو شاو چې په کومه لاره راغلی او په هماغه بېرته ستون شو. تونه ادیب هغه دی چې د کڼې او ګونګې ناوې په شان په خې یا ګس او ګد سکونډلو ضرورت ورته نه وي. داغه د زړه درد سړیکا خوشحالي او سکون باید هغه د قلم په اوچتولو مجبور کړي. رښتونی ادیب د دې لپاره نه خاندي چې ګینی چار چاپیره ټول خلک په خندا دي نو دې هم باید وخاندي. هغه باید په زړه کې د خفګان سپور وستلو لپاره د نورو د غمونو او دردونو اډانه وانخلي بلکې خپل احساس یې د غم انزورولو ته اړ باسي. فکر دادی چې کله شاعر خاندي نو نور خلک باید په دې مجبور شي چې و خاندي، او کله چې هغه د خپل زړه دردونه بیانوي نو نور خلک یې هغه دردونه باید په خپل زړونو کې محسوس کړي. کوم خلک چې اوس هم زما له خبرې سره متفق نه دي او لا هم ورته اسانه بریښي چې د نورو لخوا په ګوته کړل شو موضوعاتو قلم اوچت کړي، د هغوی لپاره زه یو بله کیسه کوم. د یادونو له دریسې نه، زه د هونزا کلي په ښوونځي کې د دویم صنف شاګرد وم. زما په څنګ کې به یوه د شنو سترګو نجلۍ نینا کېناستله چې د روسي استاد لور وه. زما نینا خوښېده خو ما یې اظهار نه شو کولی. بیا مې دې ته ځان تیار کړو چې خط به ورته ولیکم، خو دا کار هم اسانه نه و. دغه وخت په روسۍ ژبه باندې زه نه پوهېدم. ما خپل یو ملګري ته وویل چې راسره دې په دې کار کې مرسته وکړي. هغه ماته د روسي ژبې ځینې خبرې وښودلې چې زه یې په معنی نه پوهېدم. ما جینۍ ته هماغه خبرې په خط کې ولیکلې او نه پوهېدم چې څه مې لیکلې دي. ما فکر کاوه چې د خپلې مینې د ښودلو لپاره ورته زه ډېر ښایسته ټکي کاروم، هغه خبرې چې ما په زړه کې د نینا لپاره لرلې. کله مې چې هغې ته لیک سپارلو نو لاس مې رپېدلو، او کله چې هغې لیک پرانیست نو د هغې ګوتې هم په رپېدو شوې. هغه په یوه منډه له صنف ووت او بیا هیڅکله زما په خوا کې کېنهناسته. زه بیا وروسته پوه شوم چې ما په لیک کې ګنده خبرې لیکلې وې. یو بل خاطرم را یادې کې، زه کلونه وروسته د ادبیاتو په اداره کې په زده کړو بوختم. هغه مال نینا په لینن کالج کې خون کې وه. هغې په دسمبر میاشت کې چې د زوکړې ورځې په کې وه ما ته خپل کور ته د راتلو بلل نه راکړله. ما ته ډېره فکر کوه چې په تحفه کې ورته څه یوسم. اخر په دې نتیجه ورسېدم چې تر ټولو ښه ډالۍ به دا وي چې یو نظم ورته ولیکم، هلته یې واوروم او بیا هماغه نظم ورته ډالۍ کړم. بیا ما نینا ته د سالګری د مبارکۍ نظم ولیکه او هغه مې خپل یو ملګري همصنفي ته وسپارلو چې روسۍ ژبې ته یې وژباړي. هغه ملګری مې پخپل هم یو ځوان شاعر و. هغه بیچاره ټوله شپه د نظم ژباړې ته ناست و، خو کله یې چې سهار ما ته ژباړه را واوروله نو ما بیا خپل نظم له سره نه پیژندلو. زما په نوم په ژباړل شوي نظم کې د جذباتو لاوي غورزنګونه وهل او په هیجان کې هر څه ویل شوي و. هغه خبرې په نظم کې نه وې چې ما نینا ته ویل غوښتې، خو زه اوس دې ته نه وم تیار چې په دویم ځل بې وقوف جوړ شم، ځکه چې په هر صورت زما یوه تجربه شوې وه. نو ځکه مې خپل ملګري ته ویل دا نظم ته خپلې معشوقې ته د هغې په سالګیره کې ورکړه، ځکه تا چې څه لیکلي هغه ستا خپل نظم دی، زما نه دی. دا زما د غسان کتاب نور برخه به پراتونکو غنو کې ووري. اوس فلمی نړۍ ته سر ورخ کړو. د پښتو فلمونو لوتل استوري امان خان د هنري ژوند پانی اړو. مال امان سره وګدم راکه کړی چې یو بل برخه دلته ورې دل شي. بل کوم فلم مو ډیر زیات خوخي په دې ټولو فلمونو کې امان سره؟
یو فلم داسې دی چې هغه فروم بیګینینګ شروع نه والے تر اینډ رسی، هغه یو تسلسل هم کوي که تسلسل خیر هم ته دلی خان فلمونه هم کوم، خو بیا ما خو ما ویل جره زتا جا تاسو کتلې؟
ما نه پوهېږم، ما به نه کتلې امان صاحب. زه وطن نه له بده مرغه لرې پاتې شوم. زه ګورم که مخې ته راغلل. او تاسې امان صاحب که ما نه کتلې په لکونو پښتنو ستاسو فلمونه کتلي دي او هغه یې خوښ کړي دي. تاسو چې دا کتابونو لیکلو کومه لړۍ شروع کړې ده، اوس اوس چېرته خبر شوم چې امان صاحب اوس یو بل کتاب لیکي. دا دویم کتاب چې دی د دې نوم څه دی او موضوع څه ده؟
دغه دغه ما ایک فلوپ ہیرو لیگن کرا آٹو بایوگرافا بیپ کی اور تویل شی سو نے عمری ور تویل شی کنا او دا ما سر لیڈیٹ دا 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 سر ما سان ماتے آگا ماتے ما ای ٹو زیڈ کنا آلے نا آلے آخر رسے چھوٹی یہ بڑی یہ رسے طول واقعات ملی کلی کنا ما پزان من دم پردانا چولی او کم کم یار دوستانو صدقو اغي هم متعلق چې مالک لري ٹو دی پوائنٹ مالک لري کنه
صحیح
نو دا شه مطلب دا ذکر میں کولو تاسو ته سنصار نو هغه هم هغه خپل کالم کې لیکلي وی شکل کله خلخو پر ځان مند سنه سره پردا واچي ایدو بزانم پردا لا چولی نو مایلو چې دا دا دنیا میں یاد ساتھی مونگ اونو خوش چہرا چاخو مطلب دا خپل زندگی یو پہلو مطلب دا خالی نہ پڑے گا ٹولے کری پوچھے نو مقصد دا چھے صاف بوئی صاف بیانی دیر دا گئی زنا خل اعتراض ہو کی رہی ہم سو آئی ایم سیٹسفائیڈ کا نا چہرا ماں مطلب دا سب کی دا سے دا دا غدا دا کرا پوچھے پاتے شو دا دویم کتاب نو دا ذکر میں ذکر ہوگو چھے آخو یو سوان حیات آٹو بائیگرافی دا حالانکہ عمری تو غزو 1917 کے تل سوری 2017 کے کنا نا یو ہما پختو گا گا انسیم را نایر جی
خیر 2019 کے تاسو تلے وائی
2019 کنا دا خو آسان نه ازان بیا نشم دا کوله
صحیح خیر
نو آغا زرا لو نو آغا مت تقریبا ویزا خو تقریبا میاش ویزا وا خو بیا تقریبا یو شور زه بیا التا تیر کړه
صحیح
نو ما مطلب دې چې آغا ورځې چې کومه تیر کړې ما به آغا ورځې ټول دا دا سه ځان سره نوٹ کو کنه چې نن دا وا کنه دا نن تا وا مې وکړه نن دا مې وکړه نن مې وکړه او دا چې تلاړه ما دې تلاړه بیا وا کنه لاړو مدینه ته مدینه دا ټول ما نوٹ کوړو کنه وا دې کې ټایم نه ویلې دو ته کال ته لاړ شي د شي د پر عزیز یار الله ذکر وکړي کنه نو ما یل چې هغه یو یو لبوس چې دوره قیمتي ده نو زه کو مطلب مصروفیات زندگی نورم دا سے مطلب پرائیویٹ سیریل وہ یاد آ گو میں بھائی کے مصروف چھو یا یو نیم فلم بولا اور تلا ڈلو نو ٹائم نہیں ملا ہے دولو نو دا بیا تقریباً بدرے کالا نہ بیا با بسم اللہ پہ اوکڑا بیا اولی کلو نو ما چکم دا لکلے زندگی کے وہ 21 سنہری دین دا نوم دے گا نا
یعنی دا جوان آغا یو اشتلائی ورازی یعنی رانی ورازی
نو دا ما مطلب دا آزی کے کتابوں پا دغا مانتے حرمین شریفے مانتے خلقو حاج دغا مانتے
او دیتا سما سہم راتلو چھے دیکی او پاغو کتابوں کی بس فرقی امان سیب تاسو بخام خواہ دیر جالبی خبر راخص دی پلی کتاب
ما یو کتاب بیلے دا یو دیر دغا دے لبیک اردو کے کنا
صحیح
آغا ممتاز مفتی لکلے دے او انفرادیت قائم دے دیر خدا نورا ما تا دورا نرے معلوم خدا اس ما کتاب انچا تفسیری لکلی ہے یہ لکلی چی پختو کے ما اردو کے ما خلق و خپل دا بین کری دیگا نا دس حرمین شریفین سفر نیوی متعلق عمر متعلق حج متعلق اس عمر حج متعلق چاہتا ہے دا پتا پوچھے ہوگا اب کم مسلمان جائے گا تھا دا غٹ اٹھ سین نہیں معلوم کرنا کہ حج پچا فرض ہے عمرہ پچا فرض ہے لیکن ماں دا کوشش کرے چھے رہا بنیادی شہینا میں مرسا ٹچ کری دی کہ وہ آزی کی بیدیس دا سے واقعاتم شیو چھے آگا عمرے نہ ماں تزیاد آگا چھے دا یو تسلی ورہتا ملا چھے یار دا ما عمرے نم زیاد ثواب ہو وہ گھٹلو پوچھے دا سے ہوا کیا ایبا خوزا دا غشیو آگے تا غریبی تا دا گا نمیلاوی دلو پا دا خانہ خوابہ کے دا مسجد لار دا غراب کے نو دا دا چھ کتاب ہوئے چرتا چرتا پا موقع ملاو چھے نو ما آگا زناس و ماما آگا ایوان چبہ تا دغه په اشراک الموز نو کرو ته ول یو کپ چا اس کو
اها
اسه ماته دا خو زه داسه دغه پته درمیانی عمر خو زه مت داسه لګی دی چې نه سه ورک تی اس ته ما ته پوسو نو
سه مسله ده
پنجاب وکنه ها نو بیا هغه غریب مطلب لکه پسړی پسړه بوجي او دا انتظار کوي څوک ته پوسوي کنه نو هغه ما ته ویل یاره مونږ مطلب د فیملی سره غلیو او ټریجری دا چې بیگا مونږ هوټل هم بدل کړی ما ته پته نشته او زه انپڑھ یم زه ما یې لو چېره چای ما پاتې ده دا غریب چې اوس دغه شي نو دا که شاید داسې نور داسې واقعیت کنه
صحیح
نو زه به مطلب د ډوره خوشاله نه ویلې دا غټه عمره ده چې چا سره مطلب دی هلته زندگی او بل چکم خلک آلتا پاکستان والا بنگلہ دیش ہندوستان والا کم مسلمانان دی پوچھے اگی کم طرز زندگی دا پوچھے دا سم واقعیت چی دی دا ما ټول پکې مطلب ہے کلم بن کھڑی دی کنا
صحیح دا خوبنگ چرتا کتاب سو کول ولی آگے کی بدا ټول خیستا واقعیت
دا انشاءاللہ انشاءاللہ ما وکے نو ما زا کوشش دا ہی کنا چی دا تا سلیکی او سو کتاب ولی او هغه تا سره برابر روانی برابر روانی برابر روانی کنا
صحیح
نو دا موږ چې سو بیو کیو نو غالب خوشاعری هو یو طرف ته کنه هغه ته خوشو ګل رسی کنه یو دیوانه لیکل ده او ټول وته هیوی دی کنه
صحیح
میر تکی میر دا ور دا غلی کلی دی لیکل ده هغه غالب یو دا چې دیوانه غالب هغه ټول وته زور ور ده
صحیح
لیکل هغه چې کوم خطوط لیکلی کنه اې کی ډیر خوند ده کنه یعنی شاعری ہو یو طرف تا کا نثر کا نا نثر کیا دا صدا کڑی لگا مطلب میر سر لگے خبر قوم کا نا دا سے کیفیت کے مطلب غدا شاعری کرے تو کدے سے میں ذہن میں آغم یو دغی نقش وی چیر دا سے مطلب دے تحریری چتا سرا مطلب سو کتاب پڑھو کی چاغ برابر تاثر مطلب روانی او دا محسوس کئی چدا سے لگے ما
د فلم ستوري امان د هنري ژوند نورې ناس پړلې صحنه به په بل غنه کې ووري اوس ته مجلې وخت پای ته رسیږي خپل قربا نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای په امان مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113
13500
15015
او 1300 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسخوتن له نه تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هارت ساوریدلی شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.